سلام تاسو ته او ټول هغه کسان چې د مونږ اواز اوري. تاسو ته به تر معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللی او هم یو بانفوسه شار دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه توریستي ډلې لکه داعش غوندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې مونږ اول یو استراتیژي نظامي ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژي په رڼا کې مونږ کولی شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر اخره پورې سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د شار نه یا د هر شار نه چې په افغانستان کې ځینې مشکلات پکې رامنځته کیږي په ښه توګه ونیسو. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې مونږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټولو په دروازو کې د مونږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای، او مهمه دا ده چې اول باید د دوحې د توافقنامه پرانا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي. چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسالې د تطبیق په مورد کوم تصمیم نه دی نیول شوی، او اوس هم ترورستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو پکې شته.
جنرال صاحب رادمنش، تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېرې خبرې وشوې، او تر اخره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علت و؟
و په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش گروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې طالبان د دوی ځواکمن گروپ و جنگیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په د شهر کابل کې د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د موږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې څرقم د کابل د شار امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې داده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې سته خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغه نه حق متخصصین چې مخکې په دا اردو کې وو دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونو کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکړي چې د کابل د شار نه په ښه توګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې مونږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریدورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید مونږ مسلکي خلک وګمارو چې دوی وکولای چې د دشمن ټول تحرکات په خطو کې وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راولي.
مننه جنرال صاحب، تاسو به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي، تاسو په دې شکل چې د کابل امنیت آسان او ارزانه نه دی، نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شوی دی چې نن له رسنیو سره شریک شوی دی، ویلي دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی په تېر یو کال کې. نو څرنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتره شي؟
مننه شیبر صاحب، بیا هم تاسو وګورئ د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي. هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چېرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو آسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا ده، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. تاسو وګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو وګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عین ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس دسي په د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه، دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، هم ذهنه، هم فکره ده او که نه ده؟ دلته وګورئ، طالبان د اوس دستي ځان بیخي د ولس نه جدا کړی ده او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پوره ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پوره امنیت د راوستلو د عاجز راغلي وو. یوازینی علت یې په هغې وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نه و څېړلي او نه و پېژندلي. د کابل هره برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د تروریستان د کمو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلي ډلې چې دي، دوی د کمو تکتیکونو نه او د کمو فرصتونو په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی، کم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کم ټکي دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کړو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یوه مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوې یا د ضعف ټکي د امنیت په هکله باندې درست ونه پېژنو، نو موږ به د دغې ستونزې سره لاس او ګرېوان یو.
مننه جنرال شینواری. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شوي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو له لورې دا کسان خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شوي چې په کابل کې تښتول شوی دی په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې کله برمته شوی دی او په کومه سیمه کې برمته شوی دی. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څرنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینواری یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یوه ډېره مهمه ستونزه همدغه ده چې خلک که چېرته همکاري کوي، د خلکو د همکاري په ترڅ کې ممکن د یوه ښار، د یوې سیمې امنیت ژر بهتره شي؟
معلوم داره ده سه مونږ همیشه باید متنفذین سره ښه اړیکه وساتو او دغه اړیکه په خاطر خپل ټول پلانونه تطبیق کړو. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې خصوصا په دا ښار کابل کې لوګي او بیکاری بیخي زیات ده. هر گروپ، هر تروریستي گروپ کولای شي چې خپل ځان ته ځینې خلک د پیسې په خاطر راټول کړي او د دوی په وسیله خپل حق مسائل سه د منطقې د استخبارات او ورته پلان ورکړل شوی دی تطبیق کړي. مونږ باید خپل هغه پلانونه سه ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې موږ باید استراتیژي ولرو، په استراتیژي کې عموما اقتصادی، سیاسی، فرهنگی او نور حق مسائل تی پا نظامی برخوا که مهم ده مون باید پا نظر که ونیسو که مون دا اقبال استراتیجی ولرو او اقبال استراتیجی تدبیقی کو معلوم داره ده چی مون کوله چیسی دقس مسائل و دقس مشکلات و پا مورد دیر بریالای توبونه پا لاس که راورو. مثلا اوز پا کابل که چه پا شمال، جنوب، شرق و غرب که این مشکلات د منطقه د خصوصیت په نظر کې نیول رامنځته کیږي، معلوم داره د سیمونګ باید د منطقه خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګه دوی د مذهبي لارې نه کولی چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاری او د دوی مسایی مشترکه را جلب کو او وکولای چې دوی امنیت تامین کو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې سیزینی تحرکات را منسکی دا مسله لورای نه ښکاری چې د خلکو همکاری او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت بده ورکړی یا خپل خلک نغواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعي مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو باید خلکو سره شریکې کو خپل فعالیت خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاری کوي. اما اوس دغسې یو مسئله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم سي نشته. هغه گروپ هغه تروریستی عملیات سي اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه د پاکستان نه فارغ سوی او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راځي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستی یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغوه کړو، د دوی کنترول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستی عملیات سرته رسوي په ښه توګه خپل عملیات، یعنې چې خلک یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسوو او امنیت تامین یې کړو. که نه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب رادمنش. ازادي په څپو کې پروګرام دی، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار و چې د پولیسو استازي هم راوبولو، یو هغه کسان چې دوی له پولیسي سره آشنا دي کولی شي چې په دې خبرونه کې وروسته د ټلیفون له لارې هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له مسؤولو کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې یو ډول نظامي شوې ده او حتی د کابل امنیت به په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 څپه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خانی صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی. قانی صاحب تاسو ته براشم، د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو ته څرنګه ښکاري؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت د یو سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر د عراق لري په هغه عنعنوي او سنتي شکل باندې په ورو ورو ډلو باندې دغه د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات لري او دغه انټلیجنس سیستم هم په خو نه دی ولر او لبل ارخص که دوی دغه په تاخیر شکل باندې د پلانې خوندو تقدیر د پلانې یعنی دوی د سره وصل نه دي کله په یو متشکل حالت کې سره وصل نه دي نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای یو ډېر لوی دغه سي په اصطلاح درته وایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده خصوصا پر امنیتي قواو باندې دغه حالت تر اوسه پورې چیلنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حیثیت دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت سرتاسري امنیت خبره ده یعنی همغه حالت دی چې امنیت چیلنجي امنیت تر ګواښ لاندې په ډیرو ارسو کې خصوصا د تروریستي بم ام بریدونو هغه امکانات بالکل لمنځه نه دي چې تروریزم موجود دی بلا بلا ډلې موجود دي
قانیسب وبخشي طالبان چې په پیل کې کله د اگست لپینلسمې کابل ته ننوتل لاغه ورسته پوري روسي مو د کابل کې تلاشيانی وکړې وسلې راټولې کړې لپخونیو مسولینو یې وسلې راټولې کړې د دې دغو وسلو د راټولېدو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدونکو مواد له کومه کیږي په کابل کې
ګور از دا خو دغه د کوم ډلې امنیت تخریب او هغه ډلې داسې شکل باندې په خپل باندې په صفوف دي طالبانو کې نیوتلې دي چې هغه ځان په امر ودرې کې ساتلای شي یعنی په هغه نتورک ځان ساتلای شي ځان د حفاظت لپاره بلا بل تاکتیکونه په کار کوي بلا بل لارې په کار کوي او دې د توان لري او مدان نه دي په خو هم امنیت له کورونو سره لاستوګ نو سیمو څخه تهدید دي له یا پاستوګ نو سیمو پرستان پټې دي دی په اطراف کې هغه دلودلې اړې دلودلې دی په لری فتو سیمو کې اړې دلودلې او هغه دین دا سینې دي چې هغه مرکزونه چې د یو قوي چې پانتونو سره مخامخ سي نو د یعنی په دغه سي متشکل حالت کې دی دغه لپاره د امنیت لپاره دغه سي هغه دغه اقدامات نه دي چې هغه ماډرن اقدامات چې موږ ورته وایي په اطلاعاتو باندې بلاوي په انټلیجنس باندې بناوي یا په اصطلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي ځکه چې دا خپل ډلې موجود دي په دې دغه کې د دغو کې د خپل صفوفو کې او دغه ډلې هغه کوم خطرونه دي چې متوجه کیږي هغه په اسانۍ سره خنثی کولای شي
مننه قانی صاحب جنرال صاحب شینواره تاسو څه فکر کوي تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري د چاودیدونکو مواد له کوم کې شي په کابل کې او په ډیر مقدار باندې
پروي سه مکه دینه تاسو پښتنه ته جواب درکمه قانی صاحب ته خره خلاص وایم سلامت شه شیبر صاحب تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوکا سچې اختطاب شو د طالبان د لوري نه برتره خوش شې ودي تاسو ګورې د خپل د طالبانو د ناتواني یو ثبوت دی چې دو ډیر ټینګار کوي چې موږ په امنیتي برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو سره لدی چې یعنی یو اختطاف ډله یو حادی ډله نه چې دوه د اختطاف مخنیوي نشي کولای نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي تروریستي عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافق او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلي او ډیر محرمي او د یو واړه ګروپ تر ساته پورې د دې په خاطر باندې داغه افشا کېدل او مخنیوي ډیر یو ستونزمن کار دی په ډیر پرمختلو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوي ډیر ستونزمن دی په د افغانستان په خوانی شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کومو ستونزو سره مخامخ یو یو علاقې دا و چې تروریستانو یو اقتصادي قدمه درلودله په ګاونډي هیوادونو کې بل عامل دا و چې د تروریستي ډلو کوم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې بعضې برخې کې وو هغه به سره مرسته کوله او چاودیدونکو ترڅو خدا هغه ترڅو دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید و فروش کیږي نو دا هغه کوم ستونزمنه کار نه ده او دا هغه د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه د تروریستان په کار کوي چې هغه کول شي یو سیمه بلې سیمه ته په
کم مقدار باندې انتقال کیو بیا چې کله زیاتیږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي به سره یو ځای کوي او کم پروسس د مایل جوړول او دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوي دي او امکان لري. د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو دپاره ډیر ستونزمنه ده چې د جمهوریت دپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطر درلودل ستونزمنه وه، نو د طالبانو دپاره خو بېخي زیاته ستونزمنه ده.
او بخشی هم دی بحث با بیا هم راځو او وړاندې البته دی اوریدونکو هم را اخلو، خو په لنډو باندې به د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاري مواد په کابل کې له کومه کیش؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې اکثرا دا انتحاري عملیات سرته رسیږي. دا انتحاري عملیات ما مخکې هم وویل چې متاسفانه چې په امنیتی چار سیستم تر اوسه رامنځته شوی نه ده، حکومت باید متحدانه عمل وکړي. اوس د وزارت داخله او د دفاع په منځ کې ځینې توپیرونه شته چې دا توپیر عواقب یې د دې سوال ځواب دی. تاسو ته معلومات یې چې ټول دغه انتحاریګان چې د حقانیه د مدرسې نه خلاصه شوي افغانستان ته لیږل شوی ده، او د استخباراتو مسئله هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې د منطقې استخبارات د افغانستان په مورد کې ځینې استراتیژیګان لري چې باید په افغانستان کې امنیت تامین نه شي، چې اوس په کابل کې امنیت تامین شوی نه ده. دا انتحاریګان چې کیږي ټول فکر کوم چې د یو لاس نه اداره کیږي. یعنی په وزارت دفاع هم دوه کندکه د انتحاری و ایسته، په وزارت داخله کې هم هغه ورس تاسو ولیدل چې په داخل د وزارت داخله یو انتحاری خپل ځان وچول او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کړ. په دې اساس باندې زه وایم چې اول باید دغه انتحاریان د تشکیل نه لغوه شي، او پس له لغوه د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریګانو په مقابل کې اقدامات ونیول سي. چې دا اقدامات ونه شي زه فکر کوم چې هر یو یې سمخ کې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و چې باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي، دوی د بهشت کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. موږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده، موږ باید په نظر کې ونیسو، تطبیق یې کو، او بیا کولای شو د نورو تروریستي ګروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب،
چون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش، البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت دننه 14 نه یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 وروسته طالبان وویل چې 4 تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. شمیره تکراروم 00420221124601. او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیرې د ټلیفون لارې زنګ ووهئ 00420221124501. دا شمیره هم تکراروم 00420221124501. او دا ازادي راډیو سکایپ هم ستاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني، مننه.
شیبر صاحب محترم، تا ته سلام کړ درمنو جنرالانو ته او کانی صاحب ته سلام. شیبر صاحب محترم، زه به یو یادونه کړم چې لږ داسې وخت په تیر حکومت کې ما دوه ولایتونو ته لاړم. نو حتی په تیر حکومت کې به سي شیبر صاحب محترم ښه ګیره به در خیالي او بریت به در خیالي اوسې بارود چار تاریاک به دې په ځان پورې تړلې درته ویلې به سزا راکته کولې یم له موټر نه مګر اوس چې مجاهدینو حکومت ته ورورکه چې ښې ګیره دې پرېښي څڼې دې پرېښي ښه شاشم تیل دې ورکړي ورورکه درته وایم ملا صاحب کاري صاحب راکته کوي دین نه تبې او بل د دې استخباراتو په باره کې مجاهدینو ورونو داسې استخبارات حاصلې دي چې لس کاله جهاد کړی چا پنځلس کاله دی هم دا هغه څوک د دوی مخالفین هغه خو بې دغه نه هم پوهېږي چې دغه استخبارات دا پخوا مجاهدین دي یا اړیکې خو بد ورسره لري دوی باید داسې استخبارات وټاکي چې هېڅ خلک یې ونه پوهېږي او نه پرې پوه شي دا د ما نظر و
مننه خاکسر صاحب د استخباراتو مسله مو مهمه ده بل اوریدون کې ته مخه کوو اساسه په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره اسمه
سلامونه شه او ستاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته په دې هله چې افه جامه پرتن لري
مننه کور ودان
بایزته او سي جناب شبر صاحب سجا خان قلمدوز خبرې کوم د لغمان ولایت
مهرباني
جناب شبر صاحب په دې اخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزونه وخیمې پیښې کیږي واقعا ولستي غمجن ده او موږ هم ډېر غمځپلي او د دې تاب نه لرو د دې ملمنو څخه زما پوښتنه دغه ده چې کوم لارې چارې دي چې هغه وسنۍ حکومت تر سره کړي او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزي ولایتونو امنیت ورسره خوندي شي
مننه قلم دوست صاحب البته ځینو شیانو ته میلمنو اشاره وکړه جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت اسانه نه دی ارزانه نه دی جنرال صاحب راتمنش وویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند په کار دی او متخصصي خلک باید امنیتي ځواکونو ته جذب شي او شاغل قانی وویل چې نظم باید رامنځته شي البته دا د دوی د څرګندونو ځینې ټکي ول چې ما یاد کړل بل اوریدونکو ته مخه کوو اساسه په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ را سره اس مهرباني
دا کابل اوس کوم اړه کوي څنګه ولې
مهرباني
مهرباني تاسو تاسو غنو منو ته کوم زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د دې نظام ده جمهوریت نظام کې چې اغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنه کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عام خلکو باندې چاودنه کېږي نو عام خلکو امنیت په څنګه چې دی په ټول خیبر
البته د ازادي راډیو د راپورونو لمخي پخوا ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدی لیکن ډېرې حمله په ملکی خلکو هم شوې دي د سنډه چې په ملکیانو باندې په خوا چاودنه نه کړي دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهد و او د کابل فرزن لوی چاودنه چې دی جرمنی سفارت سره نږدې چاودنه وشوه تقریبا 200 کسان پکې وشل شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودنه
دا خبره صحیح ده مانه مدر سره په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه دایش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه چې غواړې په هغه وخت کې ما غوښ خپل امنیت کولې پر باز خلکو باندې او د کابل په لویدیس کې لکه مثلا پر هزارګان باندې چار وخت حمله کیږي دا په هغه وخت کې هم د دوی لاسونه و او یو دا وښ پر عام خلکو باندې کیږي لکه مثلا په وزیرکبر خان کې چې تیر جمعه وسو یا پرون کوم 14 سوي د چتاسي وایس په کورنی چار وزارت په مسجد کې دا په هغه مسجد کې نو بغل کې مسجد و دا سي ځاینه چې چاودنه کیږي دا پر عام خلکو باندې سوي ماته خو نه معلومات زه ورغله مغزه یو ده
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدون کړه مخه کوو اساسه په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره
سلام علیکم تاسو او ملمنو ته نیکیل او سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
شبر صاحب دغه د عملو دغه درکه مو سن معلومه مو چې د جنایي تیر شو درک معلوم دی هم دغه تیر شلو کالو هم دغه وو نو خود باغه چاودنی هم په دغه دوز باندې کې شبر صاحب مخکې تیر شل کاله به هم دغه ټوله کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل، د سنګوریانو د پولیسو د ملي اردو چې کاټ نه وای ورڅخه سلایه نه شوه ګرځولی، چې سلایه ګرځولی شوه هغو غلاوې کولې، هغو جنایي دغه کوله. که اوس یم چې کاټ نه وي ورڅخه یا طالب نه وي نو سلا نه شي ګرځولی، که سلا ګرځولی شي نو دغه جابو سهلمند کې ډېر بد امنیتي د غلاو په دغه کې یعنی دغه شي دي چې څوک سودا وکړي او بس په پسي دغه وسو تېښ په دغه یوه اوسه کې شوي دلته په هلمند کې. خبره دا ده چې خپل سپونه دوی تشکیه نه کوي، خپل نفر ته جزا ورنه چې انډیوالي و د مابین ولاړه نه شي. انډیوالي چې دا د پلاني انډیوال دی، هغه د پلاني موډل ته دی چې داسې دغه اسنادونه لرو خو وسته ووایو موږ دلته خبره.
مننه مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. میلمنو ته ورځو او لومړی به د جنرال صاحب شینواری نظر واخلم. جنرال صاحب، د خاکسار چې له پکتیا څنګه وهلی و، دی وایي چې په استخباراتو کې باید داسې کسان جذب شي چې خلک یې ونه پیژني، څرنګه ستاسو په باور؟
شیبر صاحب، واقعا خاکسار صاحب مهم ټکي ته اشاره وکړه. واقعا استخبارات د هر هیواد او د استخباراتو د اورګان اصول دا ایجاب کوي چې په استخباراتو کې خو مختلف هلته وغه استخبارات مختلف برخې لري، خو د اوپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټ اوسېږي او د ولس په منځ کې باید څرګندنه اوسېږي. شیبر صاحب کې اجازه ده تاسو ته په لنډ ډول اصلي د عوامل د امنیت د ګواښلو وړاندې کوم، بالخصوص د طالبانو په وخت کې. لومړی دا ده چې طالبان باید خپل سیاسی ستونزه د افغانستان د ولس سره حل کی. د دې نه داسې انتباه وانخیستل شي چې دلته مطلب دا دی چې بیا هغه پخوانی شورواکي او زورواکو سره مصالحه وکړي. نه، زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسیونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کیږي باید ورسیږي. دویم ټکی، طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې په سترګاوي ته ګوري، ولې ټول سکتورونه مدرسه نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري. درېم، کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت راوستلو لپاره کمپوت نه درلوده، په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر ښار ونیو لومړنی کار د دو دا و چې د زندانونو دروازې خلاصې کړې. په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو ترورستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکارانو. څلورم ټکی دغه دی چې تر څو طالبان د کومو ګواښونو سره چې په امنیتي برخه کې دي، که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي، دا د ولس سره او د هیوادو د نړیوالو سره شریک نه کی او په دا مرموز ډول باندې چې دوی اوس روان دي، زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا ګواښونه به نور هم زیات شي. پنځم ټکی دا دی چې موږ تر څو د امنیت د ګواښلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکړو، موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانیږو چې د هغې لپاره تدابیر ونیسو. مننه.
مننه جنرال صاحب شینواری. جنرال صاحب رادمنش، یو اوریدونکي دا خبره وکړله چې پخوا هم د حکومت دننه خلقو امنیت خرابه او اوس هم د طالبانو دننه خلق امنیت خرابه وي، تاسو سره موافق یاست؟
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو ښه سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاری د لمنځورولو لار چاره وسنجو. که بیکاری، که فقری، هیچ امکانات د امنیت نه یوازې په افغانستان که په هر هیواد که نسته، او همدارنگه مونگ باید د بیرونی هیواد یعنی د منطقه او فرا منطقه ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چه د دوی سفارتخانه دلته په افغانستان که او د افغانستان سفارتخانه دوی په هیوادو که پرانستل شي، او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکو، خپل خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره پیدا کو چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي که دودی نه یې هر کس هر سازمان او هر تروریستی دلې کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثر دا بی امنیتی دا خرابی د وضعیت د دې لپاره دی چې موږ په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو او دوی ته موږ نه کولای شو چې داسې لارې وښیو چې رښتیا دا لاره د انسانیت د حکومت د تقویت د امنیت او د نورو مسائلو لاره ده. موږ د ښځو حقوق او د بشري حقوق تر اوسه ډیر لازم ده نه تر نظر لاندې چې باید دا مسائل مراعات کړو چې خلک د دولت نه راضي شي او د دغه رضایت په لر کې موږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب کړو او پس له هغه نه موږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشئ موږ ټول هغه مسائل چې په دوحه کې د توافقنامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسې نور سوالونه نه لرئ، باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ. اما دا مسله تر اوسه نه ده شوې. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان
کې. مننه جنرال صاحب.
موږ باید دولتداری رامنځته کړو. دولتداری رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولې د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلی؟ دا موضوع باید وسیرل شي. اما دا مسله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیرل شوی او نه عملي کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدونکي چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي، او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بله خبره د داعش یاده کړه. داعش څرنګه باید په کابل کې چاودنې وکړي او عملیات وکړي؟
شپر جانه، دا په خوا هم داعش او یو دغه ډېر لوی دغه چې لري داعش او په اصطلاح باندې د اخفا ځان ته یو دغه لري په اصطلاح باندې جبهې شاته د اخفا یو نوی کمپ لري چې هغه د اورکزیو ایجنسی ده د ډیورنډ کرښې خواته، او دوی دغه لري د پټېدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. له هغه را وخته تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له فرمي ایجنسي ولا ورګزو ایجنسي څخه دغه کېدلی، هلته ډېر جنګونه وسول. د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شول، خو دوی له هغه ځای تمویلېدلو لا اوس هم له هغه ځای سره تمویلېږي. او له بلې خوا څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې توانېدلي دي چې یو صفوف د داخل شي هغې ته طالبان ویل کېږي، او په دغه صفوفو کې موجود دي. دا صفوفو تصفیه هم په شکل باندې نه ده سوی، او تر اوسه پورې دوی هر تروریستي ګروپ چې په دې حکومت پر ضد جنګېده هغه خلکو دغه ویل هماغه هولیه یې ځان ته غوره کول، هماغه څېره یې ځان ته غوره کول، هماغه سې ږیره، هماغه سې لنګوټه، هماغه سې دغه د تحرکات، هماغه سې ژبه و دغه ځان ته غوره کول. نو دا د طالبانو لپاره فعلا مشکله ده چې دوی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې سیدی او آنن پانن، ځکه د دې یو منسجم انټلیجنس نتورک نه لري. دغه سي نتورک چې هغه مسلکي پروفیشنل وي، هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه سي واخلي او سرچینې ته ورسیږي. ولته شي خو ساکي د دې استخبارات لکه یو ورور سي وویل، هغه سي استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیتي استخبارات دی، او دا استخبارات په هغه سي پیچلو تروریستي تحرکاتو چې کار نه ورکوي، او داعش بیا په دې چې دغه پیچلي شکل باندې عملیات ترسره کوي.
مننه قانی صاحب ل یوه خبرتیا ورسته دا بحث راټولو او کڅه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبري وشوي چې د کابل امنیت څنګه ساتل کیږي خو بیا هم په مجموع کې ام دغه ټکو ته تمکیج وسی څنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تضمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا واخلي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو. میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکی عصمت قانی. قانی صاحب، مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي. مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله، دغه غونډې ته ما کتل او د ازادي راډیو له لارې مو راپور هم درلود. البته په راپور کې دې موضوع ته اشاره نه وه شوې. په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپلو کې سره ناست وو، یوازې ګمان کوم یو نفر یې له بهره را بللی و. هغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدي زوی و چې هغه ملا دی. څه فکر کوئ چې که دا سلسله همداسې روانه وي، آیا خلک اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي؟ قانی صاحب،
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستره دغه اشتباه دغه ده چې دوی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولی شو چې حکومت رهبري کړو، یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کړو، یا ادارې جوړې کړو، یا خدمات وړاندې کړو، یا ملت وساتو. زه په دې باندې باور نه یم، او دا به یو فاجعه رامنځته کړي. ښه به دا وي چې طالبان د یو داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې دوی پخوا کړی وای چې موږ انحصار نه رامنځته کړو، موږ سیاسي اقتدار یوازې د ځان انحصار نه بولو. وار وار یې په دوحه کې دا خبرې کولې، دوی د سیاسي انحصار ووځي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه ګذاري وکړي کوم ملي قالبونه چې یو ملي مشروعیت ته لاره ورکوي، او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي، حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي.
قانی صاحب محترم، د طالبانو نظر به هم په دې برخه کې درسره شریک کړم. مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دا خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي، بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي. د دې په مقابل کې بیا ستاسو نظر څه دی؟ یعنی له مولوي صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلی ده، نو مولوي صاحبان دي وي پکې؟
ګوره، حکومت خو دغه دی په ډیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیابه شي، بیوروکراسي هماغه ملي بیوروکراسي وي، تعلیمي نظام هماغه تعلیمي نظام وي، هلته پروفیشنل کادرونه په هماغه ځای باندې پاتې وي. صرف ځینې سیاسي دا اوس پاکستان تاسو وګورئ، پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایستل شو د مسلم لیگ حکومت. یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی، د حکومت د کنزرویټیو ګوند حکومت، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایستل شو، مسلکي کادرونه په ځای باندې پاتې شو، دغه پروفیشنل کادرونه پر ځای باندې پاتې شو، بیوروکراسي پر ځای باندې پاتې شو، د خدماتو سیستمونه پر ځای باندې پاتې وو. فقط په کابینه کې څو سیاسي پوستونه وو، دغه دغه ته ورغلو، هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړو. نور خو نور هغه دولت هغه د دولت پرځې دا خو داسې نه دي چې توا په څلور کاله کې یو څوک روزل کېږي، نه موږ په یو څلور کاله کې یو قدر وروزي، او هغه د هر حکومت بیا دغه کې هر حکومت چې راشي ولا هغه بیا راکاږي او بل څوک چې په نن باسي. دا خو دغه دی حکومت نه درسته ده. د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي، سیاسي اقتدار نشي، سیاسي څوک پوستونه نشي، اما د حکومت اډانه حکومت اډانه خو داسې داسې په ملي شکل باندې روزل کېږي.
مثلا پولیس په کابل کې، په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې، یعنی که دی پولیس عمومي عامر په یوه حوزه کې لري کې دالاندې پولیس،
دا پولیس ګوره دا دغه لوی ستر خدای خلک سیاسي نه دي. پولیس سیاسي نه دي، ډاکټر سیاسي نه دي، استاد سیاسي نه دي، د پونتن کادرونه سیاسي نه دي، د مخابرات او دغه مسلکي روزل شوی کادر نه سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دغه د دولت یا د شټیټ دغه د شټیټ
قانی صاحب هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي، دوی کله سیاسي دي، خو دوی هم پوځیان دي. په دغه بحث کې
دی په پوزیان دی بالکل زما نه مالک، کدا خو دغه د زموږ تاسو کچې ته موږ دولت جوړو، موږ به ځینی هغه دغه د دولت اډانه یا د دولت د مشنری پرځې په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کړو او التوا چې هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي او هغه په سیاسي شکل عمل ونه کړي. پکت د هغه حیثیت خدمات دي، د هغه سرویس د سیمه چې د ټولو د غول لپاره وي. نو دا چې موږ دلته کړی دي، دا اشتباهات چې وي د پتر رژیمونو کې سوي دي یا په جمهوریت په نظام کې سوي دي، هغه اشتباهات دي، هغه دغه دي غلطه ده چې موږ داسې کول. لیکن که چېرته موږ غواړو چې یو یو حکومت جوړو، حکومت د حکومت په شکل جوړیږي، حکومت د یو دستګاه په شکل جوړیږي، په ملي شکل جوړیږي او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي. هغه ملت ته دغه وي، هغه خدماتو تجمین دي، هغه پروګرامونو تجمین دي چې هغه په ملي سطح مطرح کیږي، په ملي سطح باندې ناپیزیږي او یو مقننه قوه ناپیزیږي. دوی صرف په قانون ته ژمن اوسېږي. داسې په هره مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اصطلاح باندې غواړو چې هوانوردي خدمات هم سیاسي کړو، طبي خدمات هم سیاسي کړو، تعلیمي خدمات هم سیاسي کړو، د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه کړو. دا به نو هره ورځ یو څوک راځي کاګر کېږي او دا سیستم به له منځه ځي، بل روز به بل راکمېږي، بل سیستم به له منځه ځي. په دنیا کې خو داسې نه ده. زه فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده. ملا امیر خان ته کیسه چې دا خبره کړې ده چې حکومتونه چې دغه نیسي نو ټول خو له منځه نه وړي، مملکت خو نه بدلوي. یو څوک چې بیا چې څوک په زور راځي، نو هغه زور خو دې دغه نه ده، هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي. اوس دې په زور راغلي دي، دې د څلور کالم نه دي معلوم، هغه ټایم لیمټ هم نه ده معلوم چې دا به تر څه وخت پورې دلته وي. سفرست حکومت چې ټاکلی ده نه پوهېږم چې دا سفرست حکومت د دوه کلو لپاره ده، د یو کال لپاره ده، د شپږو میاشتو لپاره ده، د څلورو کلو لپاره ده.
البته همدغه هم یو مهم سوال دی، البته د امنیت په برخه کې فرضاً د قانون موضوع بیا بیا هم له دوی سره یاده شوې ده. یعنی د کوم قانون په اساس باندې د دوی مشر که دغه نن ما د طالبانو ویان ته دا خبره یو ځل وکړه په همدغه ازادي څپو کې پروګرام کې، ملکه دغه نن د مرګ د خدای پاک په لاس کې ده. که دغه نن ستاسو مشر مړ شي نو واک به د چا په لاس کې؟ دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی، چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیا نه شي رامنځته شي.
شبر جانه دی به قاعده په اساس باید خبره باید وشي او قاعده باید رامنځته شي. به قاعده لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامنځته کوي، تصادم رامنځته کوي، په ملي سطح رامنځته کوي، په دغه سیمه ییز سطح رامنځته کوي. او موږ نشو کولای چې نور د تصادماتو قیمت ادا کړو. یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري، د افغانستان خلک د بل تصادم توان نه لري. موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو. کته وایي چې ما یاره حکومت نیولی ده دغه کېږي نو به حق یم، بل ورځ بل څوک وایي چې یاره چې دا حق تا طالب کړی دی په زور مې حکومت نیولی ده، زم دا حق ترلاسه کوم په زور یې نیسه بیا زه حکومت کوم. دا د زور خبره باید د تل لپاره له منځه ولاړ شي. موږ باید یو داسې حالت ته ولاړ شو چې هغه د یو قانون په اساس باندې د مشروعیت اغه مالفه تکمیل کو بشپړې کو، اغه تنطات دي د مشروعیت اغه ترلاسه کو. لدې سره بغیر مسولی سراسري دي سولی سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشره سدل.
مننه قانی صاحب، د دې لپاره چې بحث راغونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځین وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېږي، که پلانډو باندې یو څو وړاندیزونه وکړي خیر ده که ځین تکرار هم شي چې بحث راغونډو.
یقینا باید په کابل کې حق پلانونه او حق تدابیر سه مخکې ملګری هم ویل باید په نظر کې ونیول سي او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد را منځ شي سه خلک په پوسی سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی. کله سه نور ملګری هم ویل مونږ باید حتما د دوحې توافقنامه سیم زاکره با تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه رامنځته شي چې دا وکول شي متخصصین او مسلکی افسران په خپل لیکو کې جذبی کې او د دوی نه په خطو د کار واخلي. دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نه لري چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کی. دا یقیني دی چې بعد استخبارات هم وکول سي خپل ټکنالوژي سي د شنوت ټکنالوژي لوار بوزي او وکول شي چې د هر تروریستي ګروپ ځای خبره او هدف کشفیه که او اخبل اقدامات پا خطوگه جاری وسادی که دا تکنولوژی را منست نشی پا اداراتو که سه دوی حق مسائل سی یقینا دا دشمن دا زپلو پا مورد که دی زای پزای نکی دا امکانات دا امنیت دیر لیره ده. اوس دا تکنولوژی پا دنیا که استه مونگ باید همول رو مخ که پا دا جمهوریت که ام دا قصی تکنولوژی وو او تکنولوژی دیر مهمه ده سه باید استخبارات ولری و مونگ باید پی پوه شو چه دشمن کم هدف لری چیر تزی چه خبری که او دسه ده پاره دوی حملات رامنسه کیجی او حملات یه ده کمی لارنه سازمان ورکول کیجی دا کله چه درامنسه شو مونگ کولی سو سه خپل خیق دامات ده کابل ده امنیت ده پاره ولرو او دا اقدامات تطبیقی کو.
مننه جنرال صاحب رادمنش. جنرال صاحب شینواره تاسو که څام مخکې ځین وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، له نړیوالو سره او له ولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغو پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو به په خپلو کې غونډې سره کولې او ځینې وړاندیزونه به یې کول او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقې سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پې کړې وه او هغه د کابل د امنیت له خاطره مؤثر تمام شوي و، هغه څه دي چې اوس یې ووایست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډه اجازه راکړئ مخکې دې نه چې ستاسو دغه پوښتنې ته راشم. کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ ستاسو یو اوریدونکي د داعش پاک له باندې پوښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه چې ښکاره ده چې د دې مخفف د دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمونږ اوساسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یوه نیابتي بله تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره او د طالبانو د دې لپاره چې د هغو د لارښوونه سرتخیونه کې زما په هم باندې دا د هغه یو یا څو ګاونډي هېوادونو لخوا نه رامنځته شوی ده تر څو د طالبانو لپاره دلته یو ګواښ وي. دویم ټکی، تر اوسه پورې طالبانو په دې دا ټولو ته جوته ده او روښانه ده چې په افغانستان کې د یو ویشتو نه تر دوه ویشتو تروریستي ډلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخصې تعریف کړي نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دو په مقابل کې دي. بل ټکی د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لستو میاشتو کې د لاس ور کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، خبرونه راټولو څو ثانیې نور لرو.
د امنیت د خوالي لپاره او د امنیت د تامینېدو لپاره په لومړي سر کې د زونونو په سطحه باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغې کې د ملي امنیت، ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغې وخت کې هغه همغږي وه او یو مشترکې څوکیداري جوړېدلو. او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنیت قمندانۍ په کچه باندې یو مشترکه قمندانۍ د ټولو ځواکونو چې په هغې کې د بینی ټولنې کوم قوتونه چې وو د ناټو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال وو د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قمندانۍ کې ګډون درلود او ټول تعارکات به یې د ورځې
څېړل. مننه جنرال صاحب شینواره، جنرال صاحب رادمنش او عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. زه احمد شیبر هم له اوریدونکو او له تاسو اجازه غواړم.